په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي. اردوونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په پرونه کې پر یو شمېر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د پښتون ژغورنی غورځنګ یو مخکخ ګیلمن وزیر چې بیګاور باندې په اسلام آباد کې بریټ شوی او د امحال په سخت ټپي حالت کې په پیمز روغتون کې تر درملنې لاندې دی. نن بیا پرون بیا په جنوبي وزیرستان کې د جمعیت علما اسلام یو ځایي مشر مولانا عبدالله ندیم د سړک غاړې دی او بمی بریده روغ وتل دی. او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر نن په اسلام آباد کې د پاکستان له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره لیدلې دي. وست خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ ګیلمن وزیر چې بیګاور باندې په اسلام آباد کې ځینو کسانو حمله کړې و او غي سخت ټپي کړو، د مهال دغه خار په پیمز روغتون کې تر درمرنې لاندې دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین پر فیسبوک خبر کړی ویډیو کې پر ګیلمن وزیر بریټ پر ټولو پښتنو بریټ بلل دی او اسلام آباد د پولیسو غوښتي چې بریټګر زر تر زر گرفتار کړي. چارواکو د ګیلمن وزیر چې اصلي نوم یې محمد نعیم دی د ټپي کېدو په اړه سندې ویلي، خو منظور پښتین دا وکړي چې پر وزیر بریټ د آزاد خان داول په نوم یو تن وزیر نور کسانو کړی دی. په دې اړه نور تفصيلات مخې ته نه دي راغلي، خو د مشال لړیو خبريال وایي چې د آزاد خان داول او ګیلمن وزیر ترمنځ پر ځینو خبرو لانجه روانه وه. ګیلمن وزیر څو میاشتې د پاکستان د امنیتي ادارو په بند کې هم تیرې کړې دي. د جمعیت علما اسلام فی د جنوبی وزیرستان یو مشر مولانا عبدالله ندیم پرون د سړک غاړې لیو بمی بریدا بچ وتل دی. نوموړي نن مشالړو ته ویل چې برید ور باندې پرون مازیګر په اعظم ورسک سیمه کې غمال شو کله چې د خپل موټر کې کور ته پر لارو. مولانا ندیم زیاته کړې چې حمله ور باندې د ریموټ کنټرول بم په وسیله شوې ده. د اعظم ورسک تانیدار عثمان مسید مشالو ته ویلي د پیښې مقدمه د نامعلومه بریدګر پر ضد درج کړې او دا چې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه د دې برید ذمہواري کومې وسلواله ډلې منلې نه ده. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت لخوا د اعلان شو عزم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو ضد مظاهره کړې دي. د غورځنګ ګڼو پلویانو پرون د اسلام آباد په ګډون په پیښور د جنوبي وزستان په واڼو سره روغه او د راز د پډ اسماعیل خان ټانک کوټه ژوب لورلایي کراچۍ او نورو ښارونو کې مظاهره وکړې. د کراچۍ د مظاهرې پر مهال د سند صوبې لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ د تنظیم یو مخکښ ډاکټر مصطفی کمال مشالړو ته وویل د عزم استحکام عملیاتو مخالفت ځکه کوي چې د تیرو کلونو هغو پښتون وطن ته د ګټې پر ځای تاوان رسولې دي.
کدی تیر شل کال چې کوم اپریشنونه وشول کدی موږ ته فائدہ راکړی وای، د دې موجوده اپریشن به هموش حمایت کړای وای، خو موږ ته دا معلومه شوله چې تیر چې کوم اپریشنونه وو دا به هم په دې ډول اپریشنونه وي.
د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو د هم د ازم استحکام عملیات مخالفت کړی دی. د پاکستان حکومت د جون پر 2 په ملک کې د سختري ځای تر هغه د مخنیوي لپاره د پوځي عملیاتو منځوري ورکړې و، خو وروسته بیا وضاحت وکړ چې دا عملیات به د پخواني وغو په څیر پراخ نه بلکې د فیو د چپترس کې به خلک خپل کورونو پر خودو ته نه اړکیږي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فلیپو ګراندې په اسلام آباد کې د پاکستان له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره لیدلې دي. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت نن په بیان کې وویل چې ګراندې په مشرۍ پلاوی د دې وزارت له وزیر امیر مکام سره خبرې کړې دي. بیان ذاتوي امیر مکام په خپلو خبرو کې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د دوامدار مرستو ستاینه کړې ده. په بیان کې دا راغلي چې ګراندې د افغان کډوالو پر قربتوب د پاکستاني ولس حکومت مننه وکړه او زیاته کړې چې د کډوالو په اړه به خای په اکتوبر کې د نړیوالو خبرو تر انتظام وشي او پاکستان به په ځانګړي توګه هغه غونډه ته وبدل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی لنمحالي حکومت د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ټولو بې اسناده بهرنیانو ته چې غوڅ اکثریت افغانان دي دا هغې میاشتې تر پایه پورې له هېواده د وتلو ویلي وو او د نومبر له لومړۍ نیټې څخه یې د هغوی د جبري ستنولو بهیر پیل کړ چې لا هم روان دی. او اسرائیلی ځواکونو نن د غزې پر خار بریټ کړي او بیلابیل لورو یې ګڼ ټانکونه د خار مرکز ته لیږلي دي. د خار اوسیدونکو د بریټ د 13 کال د اکتوبر پر 1 د پیل شوې جګړې په ترڅ کې یو له تر ټولو سخت هغه بدل دی. د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرۍ ګرځول شوې ډلې حماس تر واک لاندې د ولسی بیړنۍ او خدماتو ادارې ویلي باور لري چې د غزې خار په ختیځ برخه کې لسګونه کسان وژل شوي وي. د ادارې زیاته کړې کارکونکي هلته د روانې جګړې له لاسه خلکو ته مرستې نشي رسولی. د اسرائیل پوځ په بیان کې ویلي چې دوی د غزې په تړانګه کې د وسلوالو د بیخبینا پر ضد سخت عملیات پیل کړی دي. په زیاته کړې په عملیاتو کې تر 150 زیات هغه وسلوال وژلي چې اسرائیلي ځواکونو ته خطر پیښ کړو. د مشال ریډیو د خبرونو پای. د مشال ریډیو خبرونو په روانه خبرونه کې وردونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو مستاصل لپاره رپورټونه ساتلي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ګیلمن وزیر چې بیګاور باندې په اسلام آباد کې ځینو کسانو برید کړو، د امحال دغه خار په پیمز هسپتال کې تر درملنې لاندې دی. دغه د روغتیايي وضعیت په اړه خپل خبریال معلومات اخلو. پرون بیا په جنوبي وزستان کې د جمعیت علما اسلام فی پر یو مشر مولانا عبدالله ندیم باندې د سړک غاړي بمی چاودنه شوې چې هغه ته روغ وتلې ده. نوموړی وایي پولیسو یې مقدمه درج کړې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د پاکستان په بیلا بیلو ښارونو کې د نو اعلان شو پوځي عملیاتو ضد مظاهرې کړې دي. د کراچۍ د مظاهرې یو ګډونوال وایي پښتنو د عملیاتو د ګټې پر ځای تاوان لیدلی دی.
څومره هم پرشنونه شوی دي، د موږ وطن ته نقصان را کړای، زموږ وسایل پکې لوټل کیږي، زموږ وطن پکې ډنګیږي.
او د خیبر پختونخوا حکومت د محرم پر مهال د صوبې 15 ضلع د امنیت لپاره حساس ګرځولې دي. په پیښور کې د شیګانو د یو تنظیم مشر وايي دوی به هم د امنیت ساتنې پر چارو کې د پولیسو مرسته کوي.
د اریا لکه خپل خپل سکورټس ګروپونه جوړ دي، د سکیورټي به پولیس سره سره موږ خپل هم کوو.
بل د مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په پیل کې ورزو اسلام آباد ته لا غزیر سره خپل خبريال گوهر مسجد په خبرونه کې راغله دی. مسجد صاحب سلیمی شي درته وایو، او د ګیلمن وزیر چې دا محل د اسلام آباد په پیمز روختون کې دی، په بیګا په اسلام آباد کې ځینو کسانو حمله کړې و، سخت ټپي کړو. د موږ په سوشل میډیا په ټولنیز میډیا ګورو چې دغه پاړه ګڼ پوسټونه او تبصرې را روان دي، دغه عکسونه شیر کیږي، شریکول کیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په دغه اړه ویناګانې کړې دي، او هغه او دغه ځینې نور د غورځنګ مخکخان دغه پلویان ملګري په ګڼ شمیر کې الته په پیمز روغتون کې موجود دي. تازه صورتحال څه دی؟ دغه د روغتیايي وضعیت په اړه اندېښنې دي. ځینې داسې پوسټونه راځي چې ګڼې هغه ساور کړه، ځینې وایي چې نه لا ژوندې دي خو هغه روغتیايي حالت ډیر نازک دی. نو تاسو موږ ته څه ویل شي تازه؟ هلو،
بالکل په دې وخت زه د اسلام آباد په پیمز هسپتال کې ولاړ یم، او مونږه 13 شپه هم دلته تیر کړې و، او د شپې پرون وونی می 8 بجې مخام چې کله د واقعیا په خوش ولانو دی دلته پیمز هسپتال ته راوړو. د هغه وخت نه تر اوسه پورې دوی ګلمن وزیر په وینټیلیټر باندې دي. په سوشل میډیا باندې دا خبرونه د کیسې خبرې را للې چې د په حق پورا شیدو، خو دا ټول خبرې دروغ دي. تر اوسه پوری د دوی عدالته یو د هسپتال چې کوم د عمله د طبي عمله هغه نام نه خودلو په شرط باندې چې ویلي چې غته خبره د اسنه بل ورځماته پکې تکلیف جوړ شي، هغه دا ویل چې ګلمن وزیر ژوند دی په وینټیلیټر باندې دی، خو د بچکی دو امیدونه ډیر کم دي. او د دې حواله سره د ویل چې دواګانو ضرورت لږ شبه مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم دلته خبره وکړلې، او په هغه خبرو کې دا ویل چې د تر اوسه پورې ژوند دي، او د ژوند لپاره د دواګانو ضرورت، او موږ به وخت وخت خپل همکاران او پلویان په دې باندې اپډیټ کوو. په دې کې دلته چې کومه مهمه خبره ده، دا چې د تر اوسه پورې بچت دی، خو ډاکټران دا سوي چې د ژوند د پاتې کېدو چې کم هغه دی، هغه داسې د 50% پورې دی.
مسید د کدا وجه د غزار پس غنی په سر خورلې دی، او د عملیات هم شوي دي، اپریشنونه شوي دي، تر اوسه یو یا دوا
بالکل په دې چې کله دا بدبندې دا گزار شوې دي، په دې باندې چې کله دا بریټ شوې دي، په دې بریټ کې په لوړو باندې د سر ته وهلې شوې دي، او د سر د ورستو چې کوم حصہ ده هغه وایي چې ډوکی د سر مات شوې دي، او هغه په وجه باندې د سوینه چې دا هغه دماغ را هم تللی ده چې هغه حواله سره ډاکټرانو د شپې نه تر اوسه پورې دوا اپریشنونه دا د دوی په چکم علاج مولجی باندې مقرر ډاکټر ما ذکر وکړلو چې نام نه خودلو شرط یې ویل دوا اپریشنونه شوې دي خدا وای چې راتلونکي
بل مسجد منظور پښتین لخوا دغه په حواله هم د خبر راغلی دي چې هغه د اسلام آباد له پولیسو غوښتي چې زر تر زر خپل پلټنې وکړي چې کوم بریدګر دی هغه گرفتار کړي د لکه چې د یو کس دوه نمونه هم اغستی دي په چای چې داوا ده چې د حمله نو په دغه اړه یو څه معلومات راکول شي چې پولیسو تر اوسه څه کړی دي
بالکل پدې حوالے سره منظور پښتون هم دا خبره وکړلې او دوی پروم د شپې پدې اړه باندې پولیس ته درخواست هم ورکړیو په درخواست کې دوی د آزاد داوړ ذکر کړی دی چې د پی ټی ایم کسان وایي چې دا هم د شمالي وزیرستان اوسیدونکو دی او د دوی په حوالے سره چې کله پرونه راسي د آزاد داوړ سره یا د چې کم نګدې کورواله کسان دي د غو سره د رابطو کوشش کیږي خو د دوی نمبر او د رابطې سلسله بند دي په دې حواله سره د دوی هیڅ موقف تر اوسه پورې مخامخ نه دی راغلي
او پولیسو سویلی دي کنه
پولیس چې کم د پولیس د طرف نه اف آی آر دی هغه په درج کړي شوې دي په یو آزاد داوړ نامي کس او سره څه نامعلوم لیکل شوې دي خو پولیس تر اوسه پورې څه کاروایی نه دا کړې څوک یې پلاس نه دی راوستلی په دې حواله سره په دې اړې باندې منظور پښتین دا غوښتنه وکړه چې پولیس تا زر تر زر کاروایی وکړي او په دې واقعې کې د ملوث کسان ونیول
شي ډیر مننه ګوهر مسجد اسلام آباد موږ ته معلومات راکول هلته په پیمز هسپتال کې ګیلمن وزیر چې بیګاور باندې حمله کړې وزن کسانو سخت ټپي کړې دي دغه یو یا دوه عملیات هم شوې دي خلا هم په وینټیلیټر دي دغه د سا ماشين چې ارتفیشل طریقه باندې سا اخلي او وای چې ډیر کم چانسز دي دغه د ژوندۍ پاتې کېدو د ډاکټرانو د وینا مطابق چې غي خپل نوم نه درسته خو مسید ته ویل دي چې 15% چانس ته چې د ژوندۍ پاتې شي دغه معلومات په دې اړه موږ تاسو ته نور هم چې څنګه خبره مختزي او موږ ته معلومات لاست راځي تاسو سره شریکو د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع کې پر قومي او سیاسي مشرانو او مدني فعالانو د حملو لړۍ دوام لري تازه برید بیګا په جنوبي وزستان کې د جمعیت العلماء اسلام فدرمان ډلې پر یو ځای مشر مولانا عبدالله ندیم شوی دی چې پکې هغه بچ وتلې دی هغه ته زیان نه دی رسیدلی نوموړي مشال ډو ته ویلي چې ښکاري دا یو ریموټ کنټرول بم حمله وه تفصیل اشتیاق مسید راکوي
د جمعیت علماء اسلام ګوند سویلی وزیرستان مشر مولانا عبدالله ندیم د بامی برید حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي د اعظم ورسک تونه مشر عثمان ماسید وی آئی چې د بامی برید پیشه پلاټنې بعد ترهګری مخنیوي اداره سی ټی ڈی کاوی د سویلی وزیرستان لوور ضلع جمعیت علماء اسلام گوند مشر مولانا عبداللہ ندیم بنے دے بامی برید ذمہ وری یا تر دا وقت پورے چا ہم مانلی نہ دو خدا دے ہم جداوی چے دے جون پتیرا میاش کشے دے نا پیجاندلی وسلا ولے پا ڈازونو بنے وجل شوائی دے ضلع جمعیت علماء اسلام گوند مشر مولانا مرزا جان دے وجل ذمہ وری اسلامک سٹیٹ یا دے داعش پنوم پیجاندلی وسلا ولے ڈالے مانلی وا اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
په کراچۍ کې ترهګرۍ ضد څانګې سی ٹی ڈی یو مشر علی رضا وژل شوی دی پولیس چارواکو ویلي پر علی رضا پرون د کراچۍ په کریم آباد سیمه کې هغه وروسته برید شو چې نوموړی له خپل ګاډي څخه بهر ته وته. په دې پېښه کې یو ساتون کې داغه یو ساتون کې هم وژل شوی دی. د بل ذمواري لا چا منلې نه ده. نیاز علي معلومات راکوي.
د کراچی سی ٹی ڈی پولیسو ڈی آئی جی آصف اجاز شیخ د پیخ سم دستی رستو خبریالانو ته ویلی چې علی رضا هغه وخت دو وسلوالو په نخه کړی چې نوموړی د خپل بلټ پروف گاډی نه وتلو او د ملګرو څنګ ته روانو. نوموړی په وینا چې وسلوال تښتیدلی دي او دوی د دې پیخې پلټنې پیل کړي دي.
دو بنده ته 11 فایر کیے انہوں نے.
دو کسانو چې یو لس مرمۍ فایر کړي دي. د 9 ایم ایم تماچی یو لس مرمۍ توقی د ځای څخه ملو شوې دي. اوس په هغه کار روان دي. علی رضا په خپل بلټ پروف گاډي کې دې ځای ته یوازې راغلی وو. دا د هغه خپل ځای وو. هغه به اکثر دلته راتلو. نن چې هغه څنګه دلته راغلی د گاډي نه کوز شوې نو ڈزی پری شوی دی. آصف اجاز شیخ زیاده کړی چې په پیخه کې څوک کړی دی په دې سنشي ویلي. خو نوموړی داوه کړی چې ډیر سر به تورن ونیولی شي او د قانون منګولو ته به وسپارلی شي. بلخوا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پیخې ذمواري نه ده منلې. د سی ټی ډی پولیسو مشر آصف اجاز شیخ ویلي چې د سی ټی ډی ټولو افسرانو ته ګواښونه کیږي او هم له دې له امله ډی ایس پی علی رضا ته یو بلټ پروف ګاډي هم ورکړی شوی وو. د پولیسو په وینا د ډی ایس پی علی رضا سره په پیخه کې نږدې ودانې کې د امنیتی ساتونکو سکیورټی ګارد وقار احمد هم په ډزو کې سخت جوبل شوی وو چې رستو بیا په عباسی روغتون کې ساور کړی دا. په کراچۍ کې د سی ټی ډی پولیسو ځای مشر راجا عمر خطاب یا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي علی رضا د وسلوالو تنظیمونو لکه ټی ټی پی زینوبیون بریګیډ نور مذهبي او قوم پرسته وسلوالو ډلو په ضد په لویه کچه عملیات کړي وو. نوموړی په وینا چې علی رضا د سی ټی ډی پخوانی وجلې شوی ایس ایس پی چودھری اسلم نږدې ملګری وو.
چودھری اسلم صاحب کے سکاٹ کے ستے علی رضا صاحب
دی وای علی رضا د چودھری اسلم د ټیم د شروع عمل کرے وو. علی رضا د کراچی خار کې د وسلوال په ضد په کڼو عملیاتو کې برخه اخیستی. د تحریک طالبان پاکستان زینبیون بریګیډ د سن قوم پرست وسلوالو ډلو او نور مذهبی ډلو مهمه غړو په نیولو کې هم مهم رول بللې دي او د تیر یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو ډلو لخوا د سی ټی ډی افسرانو ته ګواښونه کیږي. راجا عمر خطاب په خپلو خبرو کې د کومې وسلوالې ډلې نوم وانغښتو چې سی ټی ډی ته ګواښونه کوي. بلخوا په کراچۍ کې خبریال نعمت خان بیا وایي چې یاد پیښه دا څرګندوي چې کراچۍ کې هم لوړپوري پولیس افسران د وسلوالو په نخ دي.
ډیر زیات په دې حملو کې تیزی راغلی دی. هغه نه لا بلوچستان کې واقعات شوي دي. یک دوه واقعات په نورو صوبو کې هم شوي دي خو په کراچۍ یو ریلیټیولی لږ پرمن علاقه و. د ډیر مودې بعد دونه یو لوی افسر وژل کېننو د دې طرف ته اشاره ده چې کم تنظیمونه دي نو دا وی ریچ کراچۍ ته دې کراچۍ باندې وګ نظر دي او دلته دا وی کسان موجود دي کم چې د موقع په تلاش کې به خپل کاروانی به کوي. یو دا خطر هم شو چې په کراچۍ کې نور واقعات هم کېدې.
بلخوا د سن اعلی وزیر مراد علی شاه د صوبې د کورنو چار وزیر ضیاء الحسن لنجار په برید کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره سمدستي ګامونو پورته کولو هدایت کړی دی او د ډی آی جی سی ټی ډی او ایس ایس پی نه راپور غوښته دی. نیاز علی مشال لیډیو کراچۍ.
پرون د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د نو پوځي عملیاتو ضد مظاهرې شوې دي. دا مظاهرې په پېښور د جنوبي وستان په واڼه او سرروغه د اسماعیل خان ټانک په کوټه او ژوب او کراچۍ کې شوې دي. د غورځنګ غړو ویلي دوی نور په سیمه کې پوځي عملیات نه مني او حکومت د عملیات بیا هم کوي نو دوی به پر ضد په اسلام آباد کې احتجاجي پرلت ووهي. دا په داسې حال کې ده چې د جون پر 2 د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړپوړو حکومتي چارواکو په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د ترګرایو سخت دریځې پر ضد به د عزم استحکام په نوم نوي عملیات پیلېږي. ګوهر مسید رپورټ راکوي.
پښتون ژغورنې غورزنګ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت لخوا د ترخګرۍ په ضد د اعلان شویو عملیاتو خلاف مظاهرې کړې دي. د غورزنګ مشرانو غړیو او پلویانو د اسلام آباد په ګډون د خیبر پختونخوا په پېښور د جنوبي وزیرستان په واڼه او سراروغه ډیرا اسماعیل خان ټانک د بلوچستان په کوټه او ژوب او د سند په کراچۍ کې احتجاجونه وکړل. د کراچۍ د مظاهرې پر مهال د پی ټی ایم یو مشر مشال ریډیو ته وویل چې ریاست پښتانه هر ځل د منفی کاروبار لپاره استعمال کړی دی. د زیات کړه
زمانو ډاکټر مصطفی کمال د عزت سین د پی ټی ایم صوبایي ممبر یم. تیر څومره هم پرشنونه شوي دي د موږ وطن ته نقصان راکړی، زموږ عوام ته نقصان راکړی، زموږ پښتون قوم ته نقصان راکړی، زموږ وسایل پکې لوټل کیږي، زموږ وطن پکې ړنګیږي. یعنی کدی تیر شل کاله چې کومه پرشنونه وشول کدی موږ ته فائدہ راکړی وای، کدی موجوده پرشن به هم حمایت کړی وای. خو موږ ته دا معلومه شوله چې تیر په ډول چې کومه پرشنونه وو دا به هم په دې ډول پرشنونه وي.
د پی ټی ایم مشران وایي چې که حکومت د دې احتجاجونو نه پس هم فوزی عملیات جاری وساتل نو موږ به په اسلام آباد کې پوخ پرلت پیل کړو.
زما نوم وسیم خان داوړ دی، د نارت وزیرستان سره تعلق لرم او دلته په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د میډیا کوارډینیټر یم. دا اوس چې کوم دی یو اپریشن ته نام ورکړ د استخدام په نامه باندې، او بیا په پښتونخوا کې چې کوم د بجلی لوډ شیډنګ دا ورسره ورسره په ډیورن لاین باندې چې کوم دوی د پاسپورټ دغه کوي هلته هم د تور اتو نه هم یاشتو نه پرلت نسته، نو دا به هیپ حق لمندې د احتجاجونه کیږي. که چیرته دا چې کوم دوی یو نوی اپریشن ته نام ورکړ د کچرته دوی دا مطلب کول غواړي، نو زمونږ د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو هم فیصله دغه ده چې انشاءالله بیا به ټول په شریکه دلته اسلام آباد ته راځو او یو پوخ پرلت بدلته درنه به کېنو انشاءالله.
په مظاهرو کې د نورو سیاسي ګوندونو غړو او مشرانو هم ګډون وکړو. د مشال ریډیو سره په دې پوښتنه چې کپوزی عملیات و نشي نو د ترهګرۍ لار به څنګه نیوې شي، نو د عوامي ورکر پارټۍ یو مشر وویل چې ریاست ته پکار ده چې خپلې پالیسیو کې بدلون راولي. د زیات کړه
پروفیسر شاہ جہان وغڑپال نے میرے ملک کے سرور کروڑوں بچی سے اسکول نہ باہر دی اور دغا شان پہ مدرسوں کے 70-75 لاکھ معشومان چکم نے اغب کے بغیر تعلیم نے بازی کی داغی پر عدلون کے وقتوں کی صفادیت نشتہ دا فوجان دا پاکستان چی دے ملک 83% بجٹ خوری دی دے دا اخپل بجٹ نہ دا تعلیم بجٹ زخپلہ پروفیسر بادشویم چاہا 1.75% آف دا جی ڈی پی دے آغا دے زیاد کی آغا دے 10% کی تب یا گورا چی بدے ملک کی امنیت راضی.
د غورزنګ مشر منظور پښتین د جولای په 3مه په باجوړ کې په بامی 14 کې د پخوانی سینیټر هدایت الله په ګډون د 5 کسانو تر وژنو ورستا په بیان کې ویلی ول چې د جولای پر 3مه با په ټول هیواد کې مظاهره کیږي. یاد دوی چې د جون په 22مه پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړ پوړي کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د ترهګرۍ او سختریزۍ پر ضد به د عزم استقام په نوم عملیات کوي. تر هغې وروسته اکثر حکومتي مخالف ګوندونو او قبایلي مشرانو د عملیاتو مخالفت وکړو. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
د پیښور د پندو تانې پولیس وایي په قاضی آباد حیدر کالونی سیمه کې د مسکان په نوم یوه درې کلن نجلۍ د چړو په گزارونو وژل شوې ده. پولیس ویلي د ماشومې د مور لخوا د رپورټ تر درجېدو وروسته یې د ماشومې پلار گرفتاره کړی دی. د پولیسو د بیان تر مخه د نجلۍ پلار منلی چې د غریبۍ او بېروزګارۍ له لاسه تنګ شوی و او ځکه یې خپله لور ووژله. د نجلۍ ماما دعوه کړې ده چې ملزم ایاز خان تر دې وړاندې هم د خپلو لورونو د وژلو هڅې کړې وې خو کامیاب شوی نه و. تفصیل د خالد نیاز په رپورټ کې.
د وجلې شوې ماشومې مسکان ماما رحیم سید مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جولای په 5مه د سکار پسې تللی و چې خور ورته د مسکان د وجلې خبر ورکړو. دی وایي چې ملزم ایاز به د خور هم وهله ټکوله او کار روزګار یې نه کولو او آیس نشبای کولا. رحیم سید زیاته چې د مسکان نوري سلور خويندې او دوه رونه دي او دا خويندو کې تر ټولو کشروا. د متعلقہ چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې ملزم ته دې سخت سزا ورکړې شي.
کورم ته پوسو کو د خور می دایو د ما د مازیګر مون کولو دې دا وایي چې څنګه چې څنګه نور ما شمال دوه کولې دا مقابله چې څنګه مسکان نه و مسکان نه وو چې څنګه مسکان به درلوده مته مسکان سره تلار نور ماشومان لوبې کوي او مسکان نشته دي دوی دوران چې زه په څه باندې وختلم دا زما خاوند آیاز ول دی اکبر هغه تر چې کوم دی لاس کې چاړه ده او دا چاړه چې کوم دی کوم جوړه جنګ ده او چې بار وو وختلم نه ومه چې مسکان په موږ کې څه بلد پر پرته دي زه حکري ده
بلخت خیبر پختونخوا کې د ماشومان حقوقو د پاره کارکونکو عمران ټکر وایي چې د ټولنیز او معاشي مسلو لوجه د خلکو ذهن باندې بوج سیوا شي چې لوجه دا قسمه پیخي مخې ترازي دی وایي چې ماشومان په اسانۍ سره په نخ کې دي شي عمران ټکر وایي چې زیاته آبادی او د جنکو بوج کڼل کېدل هم د دا قسمه پیخو یو وجه کې دي شي
زمونگا کمی منفی رویه چی ماشومان جده کو طرف تا دی همیشه آغی چی ده نو یا بوج گرنه لیکی گی او دا آغی تا پا مختلف شکلونو که دا زان خلاصو رو کوشش کهی آغا مختلف دریه دا واده پا شکل که دیشی دا آغی تا پا پردو کورونو که دا کار اغسطلو شکل هم که دیشی او دا خیر خیرات تا اغسطلو شکل هم که دیشی او دا آغی ملی را هم که دیشی
ماهر نفسیات ارشی ارباب وای چې کوم خلک هم د خپلې کورنۍ کسوجنی هغه سناسه طریقې سره د دماغی رنس کاروي مشال ریډیو سره خبرو کې ارشی ارباب زیاته کړه چې ذهنی ناروغو سره سره نشي او کورنۍ جنگ جګړې هم د دې پیښو سبب ګرځي
خامخا د پرسنالټي بدل شوی چې هغه ته به د ډایګنوزیس د ټریټمنټ ضرورت هغه نه دی کړی دا غي نقصان سو شو چې هغه خپل ماشوم مړکا نو خامخا د ځوانې زیات ډیپ ابزرویشن پکار دی چې د دې ډیپ انالیسس او شي چې دې بنده د بیماری مخطر شي او هغه باندې فردر ریسرچز او کارو شي چې وګورې شي چې دې بیماری کې نور څومره خلک مبتلا دي او ان فیوچر هغه نه هم داسې کېدی شي
د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم ساحل لخوا د انساني حقوقو کمی کمیشن په مرستا جوړ کړی رپورت کرول نمبر سرمخه کال 2023 کې پاکستان کې د روزانه په بنیاد د 1100 ماشومان د حقوقو خلاف ورزي شوې دي راپور کې ویل شوې دي چې دغه کال کې په مجموعي توګه 1200 ماشومان د جنسي تیرو ښکار شوې دي چې پکې 2250 چینکۍ او 1925 هلکان شامل دي خالدانیاز مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا د پولیسو کورونا چارو محکمو پرون په بیان کې وویل چې د محرم د ماتمی جلوسونو د امنیت ساتنې جلوسونو لپاره 15 ضلع ډېرې حساس دي یعنی دغه د امنیت لپاره ډېرې حساس ګرځول شوې دي د حکومت لخوا په دې ضلعو کې پېښور کواټ کورما هنګوډ اسماعیل خان شامل دي د بیان تر مخه په حساسو ضلعو کې د محرم د نهمې او لسمې لپاره د پوځي او نیمه پوځي ځواکونو د ځای پر ځای کولو په اړه هم هدایات شوې دي تفصیل غلام غوث را کوي
د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو د محکمې لخوا د خبر شوی بیان تر مخه د پېښور کورمی کوهات هنګو او ډیرا اسماعیل خان ضلع ډیری حساسی ګرځول شوی دي او په دغه ضلعو کې د محرم د نهمې او لسمې د ماتمی جلوسونو او مجلسونو د امنیت ټینګولو لپاره د پوځي او نیم پوځي ځواکونو د ځای په ځای کولو سپارښتنه هم شوې ده بلې خواته د امامیا سکاوټس په نوم د اهلي تشعی د ځوانانو د تنظیم مشر ارشاد حسین د جولای په 1 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د جلوسونو او مجلسونو د سکیورټی لپاره دوی په خپل هم یو پلان جوړ کړي او د امامیا سکاوټس ځوانان به د جلوسونو پر مهال ولاړوي او غیر متعلقه خلکو ته به جلوسونو ته د ورنږدې کېدلو اجازه نه وي
مدل سره امام برګوانی دی او خصوصا حکومت مجلس دی کنه اګه د اریا لکه خپل سکورټس ګروپونه جوړ دي د سکیورټی بوت پولیس سره سره مو به خپل هم کو
امنیتی ادارو او پولیسو په پیښور او نورو خارونو کې د دکاندارانو او تاجرانو سره هم مشاورت کړی دی پا په دغه اړه د خیبر پختونخوا د تاجرانو د تنظیم مشر ملک مهر الهی مشال ریډیو ته وایي
صبح کې چرته هم د مجالس کېږي جلسه کېږي جلوس کېږي نو زموږ صدور صاحبان چې کم دي آریو د بازار یونین صدر پرزش پیل ته موجود دي او د پولیس سره تعاون کوي او چرته د مدد ضرورت دي مدد هم کوي چې افواز آو چې چا ویلې 15 ورځې دي او چا ویلې 10 ورځې به بازار بند دي دې کې صداقت نه و.
په پاکستان کې د محرم میاشت د جولای د 8مې نیټې نه پیلېږي او په دې حساب د شورې ورځ به په پاکستان کې د جولای په 18مې نیټه لمانځل کیږي.
مشال ریډیو د اردن کو په خبر کې د مخام شپګنی مې بجې شوې دي د نن ورځې لند خبرونه درته ورو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ ګیلمن وزیر چې بیګاور باندې په اسلام آباد کې ځینو کسانو حمله کړې وه وغه سخت ټپي کړو د همدغه حال دغه خار په پیمز روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین پر فیسبوک پاڼه خبره کړې ویډیو کې پر ګیلمن برید پر ټولو پښتنو برید بلل دی او د اسلام آباد پولیسو غوښتي چې بریدګر زر تر زره گرفتار کړي. د اسلام آباد پولیسو ویلي چې دغه حمله یا دغه پیښه اف آی آر درج کړې ده. جمعیت علماء اسلام فی د جنوبی وزیرستان یو مشر مولانا عبدالله ندیم پرون د سړک غاړې یو بمی بریدا بچ وتل دی. نوموړي نن مشالډو ته ویل چې برید ور باندې پرون مازیګر په اعظم ورسک سیمه کې هغه مال شو کله چې د پخپل موټر کې کور ته پر لارو تر اوسه د برید ذمواري کوم وسلوارې ډلې منلې نه ده. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت لخوا د اعلان شو ازم استحکام پرون د پوځي عملیاتو ضد مظاهری کړی دی. د غورځنګ غړو پلویانو پرون د اسلام آباد په ګډون په پیښور د جنوبی وزیرستان په واڼه سره روغ او د داراز په اسماعیل خان ټانک کوټه جوب لورلای کراچۍ او نور ښارونو کې مظاهره وکړه. د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو هم د ازم استحکام عملیات مخالفت کړی دی خو حکومت او پوځ وایي چې د عملیات پاکستان کې د سختريزه تر هغه راي د مخنیوي لپاره ضروری دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فلیپو ګراندې په اسلام آباد کې د پاکستان له لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره لیدلې دي. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت نن په بیان کې ویل چې ګراندې په مشرۍ پلاوی د وزارت له وزیر امیر مکام سره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې چې پاکستان په فانی لړمحلي حکومت د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې د ټولو بي اسناد بهرنیانو ته چې غوس اکثریت افغانان دي د هغې میاشتې تر پایه پورې له هېواده د وتلو غږ کړی و. 14 نومبر لومړی څخه د هغوی د جبري ستنولو بهیر پیل کړی دی چې لا هم روان دی. او اسرائیلي ځواکونو نن د غزې پر ښار برید کړی او له بېلابېلو لورو یې ګڼ ټانکونه د ښار مرکز ته لیږلي دي. د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ګرځول شوې ډلې حماس تر واک لاندې د ولسي بیړنیو خدماتو ادارې ویلي باور لري چې د غزې ښار په ختیځه برخه کې لسګونه کسان وژل شوي دي. مشال ریډیو لن خبرونه اوس پر شوې بل موضوع ته. د فرانسې د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د مارین لپن سختريزه خلاصي ګوند نه یوازې د اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي بلکې د دویم پر ځای دریم مقام ته ښکته شوې ده. په فرانسې کې د جولای پر 1مه د ولسی جرګې لپاره انتخابات وشول او نتیجې ښیي چې د نېشنل ریلی یا ملي غونډې په نوم خلاصي ګوند ښایي اوس تر یو نیم سل پورې څوکۍ وګټي. په دویم پړاو کې تر ټولو زیات څوکۍ د کیڼ لاسو ګوندونو ائتلاف ګټلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د مارین لپن ګوند او پلویانو د جون پر 1مه په لومړي پړاو کې تر ټولو زیات رای ګټلې وي. پامیر ساحل د مشال ریډیو د خبرونو د مرکزی څانګې د رپورت مهمه برخه اوروي.
د اټکلونو برعکس د فرانسې د سختدریځې خلاصې سیاستوالې مارین لپن د نېشنل ریلی یا د ملي غونډې په نوم ګوند د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلې دي. د هغه هیواد ولسی جرګه 500 او یا څوکۍ لري او مخکې داسې اټکل کېده چې نېشنل ریلی به تر 200 زیاتې څوکۍ وګټي خو داسې ونه شول او داسې ښکاري چې اوس به تر 1.5 سل پورې څوکۍ ترلاسه کړي او په دې توګه په پارلمان کې دریم ځای ونیسي. د دې پر ځای په وروستیو کې جوړ شوی کیڼلاسي اتحاد تر ټولو زیات او بیا ورپسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د یو والی په نوم منځلاري ائتلاف زیاتې څوکۍ ګټلې دي. په کیڼلاسي جبهه کې زرغون ګوند، ټولنپاله ډیموکراټان، کمیونستان او د ژان لوک میلانشون نه ټیټېدونکي فرانسا ګوند شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د جون پر 1مه د ولسی جرګې د لومړني پړاو په انتخاباتو کې د مارین لپن ګوند او پلویانو څخه باندې 33% رای ګټلې وي. تر دې وروسته د چپلاسیو ائتلاف 28% او د ولسمشر ماکرون ائتلاف 21% ووټونه ترلاسه کړي ول. نو په دې یو ونه کې څو شول چې د لپن خلاصای ګوند او ملاتړ یې لومړی مقام دریم ځای ته پریوتل. په برسلز کې د مشال راډیو خبريال وایي چې لومړی خدای دا چې په پارلماني انتخاباتو کې شاوخوا 85% فرانسویانو رای وکړولې. دا په یوه وشتمه پیړۍ کې د فرانسې په پارلماني انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو تر ټولو لوی فیصدی ده. د کمپین پر مهال بیلابیلو کیندلاسو او منځلارو سیاستوالانو ټینګار کاوه چې د دې انتخاباتو نتیجې د هیواد پر سیاست خورا لوی اغیز لرلی شي، او دا ښکاري چې دې څرګندونو د لپن د سختریزه خلاصي ګوند مخالفان تحریک کړل. دویم، په څباندې 200 حلقو یا حوزو کې د جمهوریت جبهه په نوم د یادیدونکو چپلاسو ګوندونو ترمنځ نارسمي خبريالۍ همکاري د تلار هوار کړه چې د هغوی نمائندانو د لپن کاندیدانو ته ماته ورکړه. په برسلز کې د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې خبريال وایي چې د فرانسې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ او پایلو په اروپای ټولنه کې سیاستوالان او خلک یو څه آرام کړل، خو لا هم خبره ختم نه ده، ځکه چې په پارلمان کې هیڅ ګوند یا ائتلاف د حکومت جوړولو لپاره اکثریت نه دی ترلاسه کړی. لدې پرته نتیجو د ولسمشر مکرون د واکمنۍ لپاره هم مشکل پیدا کړی دی، ځکه چې په ویشلي پارلمان کې مسودې په اسانۍ نه منظوریږي او د هغه منځلاري پلویان او کیندلاسي سیاستواران له یو بل سره اختلافات لري. نو په داسې حال کې د یو ائتلافي حکومت جوړېدل به نور وخت ته اړتیا ولري او په دې لړ کې به خبرې اترې دوام لري. د قانون له مخې مکرون تر یو کال پورې د بل ځل لپاره د پارلماني انتخاباتو اعلان هم نشي کولای. د مشال راډیو خبريال زیاتوي چې دا پایلې دا معنی نه لري چې لپن به وسې وي خواته ناستوي او د نویو پارلماني انتخاباتو لپاره به انتظار باسي، بلکې هغه ښایي وس په 2020 زیږیز کال کې په کېدونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریا لپاره تیاری کوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د ننګرهار سوداګر وایي د پاکستان لوري پر وارداتي مالونو د ټکسونو د لوړوالي لامل د تورخم لاره د دوی سوداګري چاري ټکنې شوې دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د ګمرک یا کسٹم مسولین هم منی چې د تورخم لاره واردات کم شي، خو زیاتوي چې د صادراتو کچا بیا لوړه شوې ده. نورحال زمونږ د خبريال په دې رپورت کې
د ننګرهار سوداګر وایي لکه نه چې د پاکستان حکومت د دوی په سوداګریزو وارداتي مالونو تعرفه یا ټیکس لوړ کړي، ورسره د وارداتو کچه کمه شوې ده. د دوی په خبره سو میاشتې وړاندې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت موین په کابل کې له طالب چارواکو سره منلی و چې په کراچۍ بندر کې به د افغان سوداګرو پر وړاندې پرتی ستونزې حل، بند مالونه به یې آزاد کړي، بانکي ضمانت او د 10% ټیکس ستونزې به یې حل کړي. خو د ننګرهار د سوداګرۍ خونی یو تن مسؤل زلمی عظیمی وایي چې تر دا مهاله پاکستانی چارواکو د افغان سوداګرو د ستونزو پر وړاندې عملی ګام نه دی پورته کړی.
پاکستان حکومت دا کوم اوکر چې دی کړ دی ته دی رسیدګی نه دی کړی. دغه وجنه تجارانو مثلا سل کانټینر مال راوړل دا بغیر د بانک ګارنټي به مخ کې دی خلاص. اوس بانک ګارنټي دی دومره مونږ پیسې لرو چې مونږ مال واخلو، دومره پیسې مونږ نه لرو چې په بانک ګارنټي کې کیدو. دغه وجنه مالونه کم شي دي. دا غوایت هم صدمه لیدل بل دا دی چې په بنادر کې وخت په وخت پاکستان دفانه مونږ ته ستونزې ایجاد شي دي.
په تورخم کې د ترانزیټي اموالو لیک دونکو ډریوران هم افغانستان ته د وارداتي مالونو لکموالو شکایت کوي. یو تن لارې چلون کې آفتاب وایي
مخکې به په میاش کې درې پیرې شوې، اوس یو پیرې شوې. نو راډي مارو شوم مشکل جوړ شوای د مالونو د روډونو کله کله بند وي، ډیر مشکل د تورخام راګېټ نه.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ګمرک ریاست مسولین هم منی چې د تورخم لارې د افغان سوداګرو د وارداتو کچه کمه شوې، خو زیاتوي چې د صادراتو کچه لوړه شوې ده. د ننګرهار د ګمرک رئیس محمد خالد عمر وایي چې پاکستان په پا افغان سوداګرو تاروپل وړکړي، نو ځکه افغان سوداګر واردات له بدیلو لارو کوي. نو موړی وړاندې وایي
پاکستان سره د پخوا په پرتله خو د وارداتو کچه کیدی شي یو څه بسره کمه شوي، هغه هم پروش کال چې دی په وارداتو مالو باندې ترانزیت چې دی په خبره کې راځي افغانستان ته، هغه باندې لس سلنه کوم چې دوی وزه کې، نو په هغه کې تجارانو خپل مالونه اکثریت چې بهر بندر تړولي دي په هغه باندې راځي، نو په وارداتو کې تبن یو څه کمی بسره راغلی، صادرات اضافه شوي دي.
خو افغان سوداګر وایي چې د بدیلو لارو پر ځای د سوداګریزو اموالو انتقال د تورخم للارې په کم وخت کې تر سره کیږي. افغان چارواکي دی له پاکستانی چارواکو سره د دوی ستونزې حل او سوداګریزي چارې دی له سیاست نه جدا کړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو دا وخت اوري. د خوست په تڼیو کې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په هڅو د دوه کورنیو ترمنځ 1.5 کلنه دښمنی په دوستۍ بدل شوې ده. دغه دښمنۍ ښکیل لوري د روغې جوړې ته خوشاله دي او وایي د بدیو ژوند له ډېرو ستونزو او ناخوالو سره ملګری وي. دوی له نورو هغو کورنیو چې دښمنۍ لري غواړي چې د قومي نرخونو څلو او رواجونو په رڼا کې خپلو بدیو ته د پای ټکی کیږدي او یو آرامه ژوند ته مخه کړي. نورحال نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې راکوي.
په دې وګړه د خمنې کې د دوړو لورو یو یو کس وشل شوی وو او دوړو خوته ځینې نور مالی زیانونه هم اوریدلې ول. قومي مخور اول خان کاروان چې د نورو ځای خلکو په مالتیای د دې د خمنې په هوارولو کې هڅې کړې. مشال راډیو ته ویل
بده چې دا ډېره د بد برخه دو دا سړی په دماغ سړی په زړه په ټوله کورنۍ نه بوجوي. سړی ته هیڅ کله خیب کارام نه ورچی، په ویښه آرام نه ورچی، مړې خوانه ورکوي، چای خوانه ورکوي، ډېره بده زندگی وي. مو ته دې جوړ دې بدای چکیم دی هغه درد د متمالم ده په مبدې تر شوې دي. وېسم په هار بچي بچي نه په هار پرد نه په هار مسلمان نه یي بدې په شختنه ډېر ځله بدې کې ډېر په درد کې ما وېس زړه دې خلاص ته کوشش کما چې دا سوي چې هغه بدې چې دې د زبدوسته بدل کما هغه بد ته پټه کې کېدما.
د مسلمانینو او منځګړو لړل یو بل قومي مخور اصل خان وایي پروغه جوړه کې تر مشرانو نور څو غزمن نه تمامېږي.
چې کومي مشر نه وي ایس د څې جوړه نه شي. کومي مشرونو به جوړا کو کومي مشرونو په اصول د وطن په قانون
اوسیدونکو سخی مرجان او امیر تاجری خان د کورنۍ ترمنځ و. یاد کسان د دښمنۍ په پای ته رسیدو خوښي څرګندوي او غواړي چې د دوی په شان نورې کورنۍ دي هم د مشرانو په منځګړیتوب بدی او دښمنۍ پای ته ورسوي. د بدی د یو لوري د کورنۍ مشر سخی مرجان وایي
زه دای داسې عزیزون وي چې په یو شکوره کندولم میګ دی ماډای وا خو اخر بیا چې خدای جوړ کړه او میګ داسې الله تاسو را ورسېدي. یس یس غای عزیزګری مې دو یا ما غاوریر ګری دوی دیسره.
د دویم کورنۍ یو تن مشر امیر تاجری خان ول د دښمنۍ ترټولو بده پایله داده چې دیوی کورنۍ د ژوند ساحه تنګوي او نشي کولای په آرام زړه یو بل ځای وګرځي یا د خپل خپلوانو په خوښۍ او مشکلو کې برخه واخلي.
که یو د مشکل چې جوړ شي یو د خینه طرف ته تکلیف وي مشکل وي. دویم دا مشکله دو چې خپل د پردي مشکل دغه دي چې هغه ته چې وردرې مې پښتنه بیا کې دغه مشکل زیوتي بله د خلخونې طرف ته مشکل زیوتي دغه نه خو په ول طرف کې هغه نشته کې دغه کې ګاټه نشته کې چې څیک ووی چې دغه نه مثال بعد ورځ نه زه ګاټه وخلم.
یاد دی وی لویه پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې په بیلابیل لوی او وړو لانجو د کورنیو خیدونو او قومونو ترمنځ ځینې بدای موجود دي. خودخاری او هوار سیمو پر طلبیا په غریزو سیمو کې د خلکو ترمنځ د دښمنۍ پیخي ډېری دي.
د د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مشر فلیپو ګراندی د مال پاکستان په سفر دی. هغه پرون په پیښور کې د افغان کډوالو د عالی شورا لغړو د کډوالو له مشرانو سره ولیدل. په هغه موقعه افغان کډوالو له ګراندی سره خپلې ستونزې شریکې کړې چې پکې د پی آر کارډونو مودې غزول، تعلیم او ځینې نورې شاملې وې. بلخوا د کډوالو د عالی شورا غړو ویلي چې فلیپو ګراندی ورته د ستونزو د هواري او د غول اړوند ادارو سره یې د شریکولو ډاډ ورکړی دی. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې مشر فلیپو ګراندی د جولای په 10 پیښور کې افغان کډوالو عالی شورا او د هزارې ډیویژن هرپور افغان کډوالو کیمپ کې نارینه او زنانو کډوالو سره ملاقات وکړ او دوی ته ورپېښو ستونزو باندې ورسره خبرې وکړې او ژمنه وکړه چې په دې اړه به د پاکستان چارواکو سره هم خبرې وکړي. د یاد ملاقات په اړه د یونیچر ویاند قیصر پردي مشال لیډو ته ویل
پیښور کې او په هرپور کې کیمپ کې د افغان کډوالو سره ملاقات وکړلو. په دغه کډوالو کې هغه خلک چې سره پی آر کارڈونه دی هغه خلک هم په خوانی چې کوم دلته اوسیږي او په دې کې هغه خلک هم چې کوم دلته د 2023 یا غیره پس کوم راغلي او دا کوم خلک دي دی او خپل چې کوم ستونزې دي هغه ته وړاندې کړل او هغه د واورېدو او د ویچې دغه چې کوم ستونزې هغه نه هغه خبر هم دی. خو بیا هم لکه هغه به چې کوم چارواکو سره ملاوي په اسلام آباد کې دوه ورځې به دی هلته نو هغه کې به دا هغوی سره به دا ډسکس کړي.
په پېښور کې د کډوالو سره ملاقات کې برخه اخیستونکي د افغان کډوالو د اهلي شورا غړي صدغه مشال لیډو ته ویل چې ډېر ګټور ملاقات وشو او د دوی ستونزې واورېدلې.
نن زموږ د مهاجرو ستونزې ټولې واورېدې او د حل ژمنه وکړه چې زه به د حکومت پاکستان سره کېنم او په دې مواردو به سره بحث کوم چې هغه مواردو د جملې نه یو د کارډونو اکستنشن او چې دغه کله د اکستنشن کله دوه میاشتې کله شپږ او کله اتې نو د دې غوښتنه ته وکړه چې دغه موږ ته کارډونه اکستنشن کیږي په دې کې وخت ډیر راکړي. نو د تعلیم په بحث کې او همدغه چې نوی راغلي مهاجرینو د هغوی په بحث کې او همداسې دغه ACC کارډونو د هغوی مشکلاتو چې هغې حیثیت د پی آر کارډون نه کم دی چې دا په یو د انداز کې د هغوی سره حیثیت برابر کړي او نشارې خپل ځان سره واخلي. خو ملاقات ماشاءالله ډیر ښه و.
نوموړي زیاته کړه چې دا مهال پاکستان کې افغان کډوالو ته یو شمېر ستونزې دي چې دوی فلیپو ګراندی ته وړاندې کړې دي.
پاکستان چې د افغانانو ته اوږده میلمه پالنه وکړه چې څو څلور برسو نم زیاته ده د دې نه یو نړۍ مننه د میلمه پالنې نه. او مشکلات د ماجرو ډیر زیات دي. یو خدا مشکلات وی چې کیمپونه دي کیمپونه والا ځمکې ګراني شوي مالکان کیمپونو کې خلک تنګي د تعلیم بخش کې دا د کارټون اکستنشن چې نه وي نو هغه ته داخله نه ورکوي او چې په کوم وخت کې اکستنشن هغه ټیم ختم شي او ټیم په کارت کې ختم شي نو هغه نه بیا اگزام هم نه اخلي او همداسې بي سرنوشته پاتې شي. نو مشکلات ډیر زیات دي. دا مشکلات ټول فلیپی ګراندی ته ول شو.
د افغان کډوالو د شورا د متحده قومونو د کډوالو نړیوال ادارې نه دا غوښتنه هم وکړه چې کوم رضاکار خلک واپس افغانستان ته ستنېږي هلته د عملی ډیر زیات کمې دي باید دوی ته عمل زیات کړي شي چې په اسانه او په غټه شمېره کې کوم خلک واپس لغواړي لاړ شي. د دې ملاقات وروسته یونیچر مشر په پېښور کې د سرحدي امور وزیر امیر مقام سره هم ملاقات وکړ او د کډوالو په ستونزو د دې په اسانتیاو او دغه ستونزو د هواري په اړه سره خبرې وشوې. امیر مقام مطبوعاتي څانګې لخوا مطبوعاتو سره شریک شوی خبر پاڼه تر مخه په خپلو خبرو کې د سفران وزیر ویل چې په نړۍ کې د شخړو او جګړو له امله د کډوالو یا مهاجرینو ستونزې سیوا کیږي نو ځکه مهاجرینو ستونزې هوارولو لپاره د شخړو او جګړو هوارېدو ته پاملرنه پکار ده. د یونیسیر د شمیرو له مخې په پاکستان کې یو درشلکه افغان کډوال میشت دي چې اکثریت یې په خیبر پښتونخوا کې اوسیږي. د یادې ادارې په وینا پاکستان کې شوخه 14 لکه افغان کډوال د مهاجرت کارډونه یا پروف آف رجسټریشن کارډونه لري او 15 لکه نور افغان ثبت نه دي. د پاکستان حکومت وایي چې په هغه هیواد کې شوخه 8 لکه کسان د افغان سټیزن کارډونه لري چې د وګړو د نوملیکنې شناختي کارډونو او نور اسنادو ادارې یعنی نادرا ورته د سرحدي قبایلي چارو وزارت په وینا ورکړي دي. د یونی چیر مشربا خپل دوره کې د نورو پاکستانی چارواکو او دارس د بشری او پرمختیایي چارو د ادارو له شریکانو سره ګوري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس پراشو بل رپورټ ته. د نړۍ هغه لس هیوادونه چې پکې پاکستان او افغانستان هم شامل دي، د موسمی بدلون له وجې زیات اغیزمن شوي، بدل شوي دي. د هیواد د نورو صوبو پرنګ په خیبر پختونخوا کې د موسمی بدلون سره ګڼې ناروغۍ خپریږي. د صحت چارو یا روغتیا پالانو ویلي چې دا ناروغۍ تر ډیره په ماشومانو او د زاړو عمر لرونکو خلکو ته لګي. دا چې د موسمی بدلون له وجې دا کمی ناروغۍ خلکو ته لګي او د هغې نه د حفاظت لارې چارې څه دي، دا به د اسما ګل په دې رپورټ کې واورو.
پاکستان له موسمی بدلون ځپلي شوي لس هیوادونو کې شامل دی. دغه څرګندونه د موسمی بدلون په لړ کې کارکوونکي ګلوبل کلایمټ ریسک انډیکس کې ښودلې شوې. د دوی لخوا په کال 2022 کې ترسره شوې سروې له مخې موسمی بدلون له وجې د سا، زړه او سرمنې د بيمارۍ په شمول یو شمېر رنځونه خپریږي. د هیواد د نورو صوبو په شمول خیبر پختونخوا کې د موسمی بدلون له وجې ناروغۍ زیاتې شوې او په خاصه توګه ماشومان او د ډیرو مرخلو کې زیات ښکار کیږي. د نوخار اوسیدونکو 38 کلنه مهرین چې د سلورو بچو مور ده. مشال ریډیو ته ویل چې د تیرو دوه درو کلونو راهسې بچی زیات نه جوړ کیږي.
خیال هم ډیر ساتو، کله هیټه خرابوي، کله پیزه یا کله سینه خرابوي. په ماشومان موږ نه پیو، ډاکټر لیمبوزو خمشي دوباره ډیر زر زر نه جوړ کیږي. په پته نه پیو چې دا څه وجه ده.
دا چې د موسمی بدلون سره د انسان په صحت ساغي سپریوزي په اړه یې په خبر کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون ډاکټر اظهار الله مشال ریډیو ته ویل د موسمی بدلون خپل سری کوم چې د سیلابونو او طوفانونو په صورت کې مخې ته راځي او هم دغه وجه ده چې د اوبو او هوا د لارې جراثیم خپریږي او د مختلفو ناروغو سبب جوړ شي.
موسمی تبدیلیانو کې ټمپریچر یعنی حرارت زیاتېدل، دغه شان په موسمی تبدیلی کې د سیلابونو راتلل یا د زیات بارانونو راتلل هم شامل دي. ماشومان داری چې هغه د زیات حرارت په وجود کې کې او دس او د دې ماشومانو په جسم باندې دغه شکل کې اثرات غورځولې شي، اوبو کمی راتلی شي. نو خاص کر هغه ماشومان چې کم سکولونو ته ځي، نو سکولونو کې هغه ته اوبه ورکول یا هغه لپاره د اوبو انتظام کول یا د هغه لپاره داسې کمرو بندوبست کول چې کم پاغي کې ټمپریچر ټیګي. دغه شان زیات عمر خلک چې کم دي اداغو په وجود باندې منفي اثرات چې کم دي هغه کې دي شي. پای کوم ډی هایډریشن شامل لې، یعنی دا په وجود کې د اوبو کمی راځي.
اظهار الله ډاکټر دا هم ویل د زیاتې ګرمۍ یا بارانونو په وخت ناروغي په صورت کې په وخت متعلقه ډاکټر لا باید چې تګوشي، نو په وخت به د رنس تشخیص او علاج ممکن شي.
کم خلک بهر اوزی نو هغه زیات مشروبات یا دیسیزون استعمال کوي، کمزه کې کار روزګار کوي، په کار چې هغه خپل دسی او سوري پزې کې وکی یا زیات ټایم چې کم دی هغه نور ته نه تیري. دغه شان کاغو ته پته ولګي چې دغه په وجود باندې اثر کیږي، هغه ته تبرات ل شروع شو، هغه باندې الټه لګي دل شروع شو، په نږدې چې کم هسپتال له زر تر زر دغه سره رابطه کولای شي.
د صحت چارو ماهرینو په خبره چې د بجلی او تودوخې ډیره پرخه سکرو، تیلو او په گیسونو چلیږي، کم چې په هوا کې د آلودګۍ خپرولو یو وجه ده، نو باید چې په زیاته شمېره کې ونې بوټي نال کړل شي او هم په دغه سبب کېدای شي چې موسمی بدلون کې په انساني صحت پریوتون کې منفي اثر کې کمی وشي. اسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
نن سبا د لویانو ته څنګه ماشومان هم د موبایل ټلیفون استعمال زیات کوي. روغتیا پالان وایي د ټلیفون د زیات استعمال له وجې د ماشومانو پر صحت منفي اثر پریوزي. په خیبر پختونخوا کې ځینو میندو مشالو ته ویلي چې ماشومان ټول ورځ موبایل ټلیفون ته ناست وي او له دوی سره ډېرې کمې خبرې کوي، او د دوی په خبره چې ماشومان یې په دې توګه له جسماني یا فزیکل کارونو پاتې کیږي. دا چې په ماشومانو کې د موبایل ټلیفونونو انټرنیټ د زیات استعمال مخنیوي څنګه کېدای شي، دا به د خالدی نیاز په دې رپورٹ کې وره.
اسکول کی فیس کتنی ہے؟
انکل یہی کوئی 20,000۔
دغه आवाज د ماشومانو د پاره د جوړ شوی کارټون دی۔ دغه کارټون د خیبر پختونخوا نو خاړ ځلې شپک کلن علی ګوري چې د د مور اسما په خبره دغه ترې مګنټوا چې موبایل یې د سترګون اخوا کولو۔ د اسما په خبره زوی د موبایل سره دومره بلد شوی چې زیاتره وخت ری سبق او خواړه پاتې وي۔
وڑوتی او روٹی جوڑ کڑے مثال خبر روٹی تی ہیری او موبائل کی اختی خاطر ماترم ختم شو پمورم گزار کے چے موبائل تی اخلی او روٹی چتی را پاس نو روٹی نرا پاس بس موبائل کی اختی زمام زوی دے بس موبائل کی اختی او روٹی موٹی چتی را پاس روٹی خرا نو روٹی نرا پاس او بس بد بد برات گوری چے موبائل تی والم بس گزار را مانی کی۔
د اسما پشان د پیخبر نشا هم فکر اوړی دا چې ماشومان به څنګه د موبایل استعمال پرېږدي۔ نشا وایي بچی د موبایل نه بغیر روټی نخوري۔
اکثر دوی سحر کې چې ناشته کوي نو موبایل راکې موږ به ناشته کوو، چې موبایل نه راکوي موږ به ناشته نه کوو۔ د غرمې روټی دوی اله خوري چې موبایل ای او د دوی د خوښي کارټون پې ولګي نو روټی خوري۔ چې اکثر ورته د غوسه شم چې دا مه کوي دسې موبایل بند کړي، نو دوی ماته وي راشي ماما روټی رانه اوچته کې موږ ماړی موږ روټی نه خورو۔
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن تر مخه ملک کې د موبایل سروسز ته رسائی 90% ته رسیدلې ده او د موبایل استعمالونکو شمیره 9.2 کروڑ شوی ده۔ د پاکستان پیډریاټک اسوسییشن تر مخه پاکستان کې شپږنا اتل لسکالو پوری 80% ماشومان یو رس کې سلورنا شپږ گھنٹو پوری سکرین ګوري۔ د اسوسییشن تر مخه زیات سکرین کتلو لوجی د 30% ماشومانو د نږدې نظر کمزورې دي، ولی 50% داسې دي چې د نظر د کموالی، سردرد او د سترګو د درد شکایت کوي۔ د حیات آباد میډیکل کمپلیکس پی خبر ډاکټر اظهار هم د زیات سکرین استعمال ماشومانو د پاره خطرناک بولی۔ دی وای چې کوم ماشومان د سکرین زیات استعمال کوي د هغوی نظر کمی دی شي او دین علاوه د هغوی رویه کې هم بدلون راځي
چې دو سونه سکرین ټایم سیوا کیږي نو د په نظر باندې هم اثر پریوزی۔ بل چې کوم اهم خبره چې کوم دا سیما شومان دي چې هغه ټي وی سکرین زیات ګوري او هغه تر وخت نه چې کوم دی په ډراما موویز یا دې سونه چې کوم دي هغه کانسټنت دا و مخ تر ازین او دا و په بیهیویر او دا و په عادت اتوار باندې هم دا اثر پریوزی۔
خیبر پختونخوا کې شل کالو رهسي د ماشومانو حقونو د پاره کارکونکو عمران ټکر وایي چې نوي ټکنالوژي د وخت ضرورت دی، پکار د هر انسان د دینا ګټي تر لاسه کړي۔ عمران ټکر مشال ریډیو ته وایي چې نن سبا وخت کې د ماشومانو زیاتره وخت د سکرین مخې ته تیریږي۔ عمران ټکر تر مخه پاکستان کې د ماشومانو نوي ټکنالوژي ته رسائی ډیره اسانه ده، والدینو لا خپل ماشومان باندې نظر ساتل پکار دي۔
غټل زمواري د مور او پلار جوړيږي، یو خدای چې د ایماني ټریننګ وکي چې دی کم قسم مواد ګوري، سو ګوري، سومره وخت ګوري، بل دا چې زاغي ټایمینګ چې دی نو هغه محدود کی، خاص محسوس وقت پارا آغیتا لیمیٹڈ کی۔
بلخوا ماہر نفسیات ارشی ارباب گنی چینن سبا وقت کی والدین دا موبائل زیاد استعمال کئی نوزہ کا معشومان ہم دی کی اختشوی دی۔ داوائی چی والدین دا مصروفیاتو لوجی معشومانو تا وقت نشیور کولے، کم لوجی چی معشومان زیاد وقت سکرین تا تی رئے۔ معشومان سنگ دا سکرین نام نکی دیشی دی اڑبان دی ارشی ارباب وائی
ډیلی یو اسائنمنٹ ورکوي چې سبا ستا دا کار دی چې تا دا وکړو، زه تعالی انعام در کوم، خو انعام به بیا لازمی ورکوي۔ ا دی یو ټافی دی، 10 روپے دی، 100 روپے دی، یا یو وړوکی شانتی گفٹ دی۔ هغه کې سوچ چې ماشوم دومره موټیویټ شو، دومره انوالو شي چې سکرین ټایم طرف ته دایي توجه ختم شي، تر څو پورې ټایم ټیبل نه سیټ شوی، تر څو پورې د ټی وی ټایمنګ چې دی ا فکس کړی نه وي، او ماشومان سره هغه تر څو پورې فزیکل اکټیویټیز نه سٹارټ کړي ماشوم دا شي نه مني۔
د جرنل آف امریکن میډیکل اسوسییشن تر مخه د موبایل فون سکرین زیات استعمال صحت باندې بد اغیز پری باسلی شي۔ داسې ماشومان چې د موبایل زیات استعمال کوي هغوی د غټوالي، زدکړو کمزوري او منفي رویو ښکار کیدی شي. اسوسییشن وای چی ماشومان لا کم از کم یو غنټه د کور نه بهر میدان کې لوبي کول پکار دي. خالدان یاس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.